اسمت سارون را در استودیو با خود داریم، بشنویم در برنامهشون چیا دارن. خوش آمدید سارون.
ډیره مننه نعیمی صاحب. کور بدن قدرمن و اوریدونکو تاسو هم سلامونه. د ازادي رادیو د خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي، د دوه اونیزو خبرونو ترڅنګ راپورونه لرو، او تر هر څه وړاندې دا هم درته وایو چې نن د نجونو نړیواله ورځ ده. ټولو نجونو ته دا ورځ مبارک وي. په دې اړه هم ځانګړی مطلب لرو په راپورونو کې. به واورئ چې د کابل اوسیدونکي وایي د جنایي جرمونو زیاتېدو د دوی ژوند تریخ کړی دی. د دې ترڅنګ په نړیوالو مطالبو کې د تاجکستان په باب یو راپور لرو. په ګاونډي تاجکستان کې نن انتخابات دي، انتخابات پیل شوي دي. دغو انتخاباتو جزئیات هم په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. خو لومړی د دې سات خبرونه. امنیتی چارواکي وایي په زابل کې طالبان نه دي پرېښي چې له دې ډلې څخه خلاص شوي بندیان بیا ونیسي. په تورخم کې د افغان سوداګرو د میوو او ترکاریو ایساري شوي لارې پاکستان ته واوښتې. او ولسمشر ټرمپ په کورونا له اخته کېدو وروسته په لومړي ځل په عام محضر کې څرګند شو. د خبرونو تفصیل. د زابل امنیتي چارواکي وایي طالبانو پرون هڅه کړې چې د دوی له بنده خوشي کړل شوي کسان بیرته ونیسي، خو په خبره یې نه دي بریالي شوي. د زابل امنیت قمندان نعمت الله کوچی وایي په شاجوی ولسوالۍ کې د طالبانو له مات شوي بنده درې څلوېښت تنه خلاص شوي چې نږدې دیرش سرتیري او نورې د سیمې ملکي کسان وو. د وی له بنده خوشی شوی ملکیان هم خوندی ځایونو ته وړل شوی دي. طالبانو تر اوسه پوری په زابل کې د دوی د زندان د ماتیدو په اړه څه نه دی ویلي. د کورونی چارو وزارت وایي د بلخ د صرافانو ټولنې مشر د تختونکو له منګولو خوشی شوی دی. د وزارت ویان طارق آریان تیر مخصوصا رسنیو ته ویلي چې حاجي عبدالقیوم روغ رمټ دی او موضوع یې څیړل کیږي. نوموړی نږدې یوه میاشت وړاندې په مزار شریف ښار کې جومات ته په لار روانو چې وتښتول شو. آریان نه دی ویلي چې پولیسو په دې تړاو څوک نیولي او که نه دي. په تورخم کې د افغانستان له تازه میوو او ترکاریو ډکې ټولې ولاړې لارې پاکستان ته واوښتې. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وایي دا کار وروسته تر دې وشو چې پاکستان د دوی په هڅه د لاریو د اوښتو بهیر یو څه چټک کړ. ښاغلی امرخیل ازادي راډیو ته وویل د پاکستان خواته د سکنر او تلې په نصب د لاریو د اوښتو لړۍ ورو شوې وه.
یو نسبی بحث مو د پاکستان د ګمرکاتو سره او همدارنګه کمیساری سره د خوازمن همکارانو کړی دي چې پروسه ته لیک سرعت ورکړي. د موږ امیدوار او هیله مند یو چې پروسه هم دغه سرعت پیدا کړي.
په خو په ورسکي د افغانستان له خوا زر لارې پر تور خموشتي، خو اوس د شمیر درې نیم سو ته کم شوی دی چې سوداګرو ته د منلو نه دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي په جنوبی وزیرستان کې په یو برید کې د دوی لشت لشه دوه سرتیری وژل شوی دي. پاکستانی چارواکو آزادی راډیو ته وویل دا برید پرون شنبه د شوال تحصیل په مامندره سیمه کې وشو. د دوی په وینا په دې پیښه کې څلور نور پاکستانی پوځیان شوبل شوی دي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کورونا تر اخته کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره پرون د اکتوبر په لسمه په عام محضر کې څرګند شو. سپینې ماڼۍ په دې اړه وضاحت رد کړی چې ووایي ترامپ تر اوسه هم دغه ساري ناروغي لري او که نه. ترامپ د سلګونو کسانو غونډې ته د سپینې ماڼۍ له یوې برنډې وینا وکړه. نوموړی لومړی ماسک بند کړی و، خو کله چې وینا شروع کړه ماسک یې لیرې کړ. ډونالډ ټرمپ په فلوریدا کې په یوه سیاسي غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. دا غونډه سبا د اکتوبر په دولسمه پلان شوې ده. نوموړی د اونۍ په پای کې پنسلوانیا ته هم ځي او په یوه کمپاینی غونډه کې برخه اخلي. د امریکا ولسمشر د اکتوبر په لومړۍ نیټه په کورونا اخته شو او درې ورځې په روغتون کې تیرې کړې. د قرقیزستان پارلمان صدیر جباروف د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه تایید کړ. د جباروف د تایید لپاره پرون وروسته تر دې رایه واخیستل شو چې ولسمشر سورنبای جیم دی ګوف په دغه هیواد کې د بیړني وضعیت غوښتنه وکړه. جیم بیکوف ویلی د نوې دولت له جوړېدو سره سم استعفا کوي. په قرغیزستان کې د اکتوبر په 15مه یعنی تر پارلماني ټاکنو یو ورځ وروسته اعتراضونه پیل شول او یو ورځ وروسته مظاهره چانو یو شمېر دولتي ودانۍ ونیولې. په دغه هیواد کې د څو ورځې مخکې پارلماني ټاکنو رای باطل شوې او د ټاکنو کمیسیون ویلي چې د نومبر تر 9مې باید بیا ځلي انتخابات وشي. او د روسیې په خبروفسک ښار کې پرون زرګونه کسانو د یو سیمه ایز والی د ناڅاپي لیرې کېدو په غبرګون کې مظاهره وکړه. د روسیې په لیرې ختیځ کې مظاهره چانو د اعتراض خیمې ودرولې چې پولیسو 3 کسان ونیول. پرون له غرمې وروسته د دوهم ځل لپاره خلک د ښار په اصلي میدان کې راټول او د پولیسو له ګواښ سره سره یې مظاهره وکړه. د روسیې د لیرې ختیځ دا سیمه د چین پولې ته نږدې پرته ده. دلته په دې وروستیو کې څو ځلې د لیرې شوي والی سرګی فورګال د لیرې کېدو او نیولو په غبرګون کې مظاهرې شوي دي. په فورګال باندې د قتل تورونه پورې دي. هغه د 6 په جولای کې ونیول شو او مسکو ته یوړل شو. نوموړي پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. د آزادی رادیو د روانی خبرونه په دوام کې کابل شاریان د جنایي پیښو له زیاتیدو شکایت کوي. د هلمند اوسیدونکو هم په خپل ولایت کې له امنی سرته کوي. د کندهار باغداران وایي د انګورو لپاره د کشمش خانی ورته جوړی شي.
سر دی خلاصه د کوم شخانه ګر د پټه کوټه کې نه ریدل او دا مسلمانان د کوم شخانه جوړ شو ځکه شخانه د ګور نه ریدل نه نست.
په ورزګان کې د به سرپرست خزو د لاسي صنایعو د پلورلو لپاره یو مرکز جوړ شوی.
د تداغو د پاره هم د تفرید لپاره کیږي هم د دې د کار زمينه برابرېږي.
نن د جنو نړیواله ورځ ده. په دې اړه هم یو راپور لرو او د خلاص دوه ونیس پروګرامونه لرو. دا هم د دې خبرونې لومړی موضوع. د کابل اوسیدونکو وایي د جنایي جرمونو ورستر بلی زیاتې دایې ژوند تاریخ کړی دی. تازه یو ځل بیا ټولنیزو رسنیو کې د کابل امن نه دی کمپاین شروع شوی او خلک له مسؤلانو غواړي چې خوندیتوب ته لاري چاري ولټوي. د کابل پولیس د خلکو اندېښنې په ځای بولي خو وایي د حالاتو د شوالې لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوي. اسدالله لودین د دې موضوع تفصیل اوروي.
کابل کې غلو جنایي باندونو او وسلوالو د دغه و ملیونی ښار د خلکو ژوند تریخ کړی. دا دځه ورمشپه د کابل خوشحال مینه کې د 60 دقیقو لپاره روانې وي او خبريال صابر عزیزي ویډیو پر فیسبوک خبره کړې. پلازمینه کابل کې پر خبريالانو سربېره غنو مدني فعالانو او ځوانانو پر فیسبوک او ټوئیټر یو ځل بیا د کابل امن نه دی هاشټاګ روان کړی. زینو په تنظیم ډول لیکلي چې کابل کې یوازې د ارګ د نن ځای امن دی او بهر حتی دیوالونو ته نږدې هم خلک خوندي نه دي. کفایت قادری تازه کابل کې له وسلوالو غلو سره مخ شوی خو وايي بخت ور سره یاري کړي چې ژوندای ترې وتلی.
زما کور خپل کمپنی سیمه کې ده. نو کله چې زه 8:30 بجې د شپې له موټر څخه سم کور خطر روانم نو په دې وخت کې زه د 3 له خانه ودرول شم چې دوی مسلح او یو غیر مسلح لوبري نفر توپنچه را ورنځي را تسرته ونیول بل هم مخامخ را تودریده. یو موبایل تقریبا 4000 افغانۍ او بعضی مهم اسنادونه چې غیر از خو وختل.
ذبیح الله بیا 2 کابل کې غلو وهلی.
یو غاره په ټکسی کې و ما ان د کور دفتر خواته روان و ما کرشت نه غلان زما سره مخ شو او ټول شهر اس خوا خست او بل واره کرشت د دفتر نه کور ته روان و د کور شاته و غلان ما ته وویل چې بس شور نه خوري ارشه چې ستا سره شته به مو تر کې ستا دشمن نه زتا د مال دشمن نه غلان زما موبایل واخست او زما په جوب کې یو سو پیسې هم و هغه پیسې هم واخست.
دوی وایي د دې ډول پیښو عاملین دومړی نیول کیږي او کچېری ونیول هم شي جدي چلند ورسره نه کیږي. د کابل پولیس بیا د خلکو اندېښنې په ځای بولی خو وایي دوی د جنایي ډلو پر ضد قرار نه دی ناست. د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز.
نگرانی مردم کابل بابت امنیت این شهر
امنیت پاره د کابل د خلکو اندیشنه پولیسو ته د دارک ور او محسوس ده د کابل امنیتی ډله د وضعیت د بدلون لپاره شپه او ورځ هڅه کوي تیر دوه او یا ساتون کی د کابل شهر او ولسوالیو کې سبان دي شلتنه د جنایي پیښو په تړاو نیول سوی دي
پر غلا غدیو سربیره هدفي وجنې او د مقناطیسي ماينونو چاودنې کابل خاریانو ته بل سرخوګای دی چې ورستیو کې پیښې ډیر شوي د دغو پیښو قربانیان تر ډیره د دولت نظامی او ملکی کارکونکي دي ورستیو کې ملي امنیت وویل چې د هدفي وجنو یوه 15 کسیزه ډله یې نیولې چې طالبانو پورې تړلې خو طالبان وویل چې نیول شوي کسان د دوی غړي نه دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري
لشکرګات غزیدلې یوازنی لار د نامنوی لامل تړل شوې ده چارواکي وايي طالبانو د ماينونو په واسطه لسګونه پلچکونه وران کړي چې د جوړولو چاري به څو ورځې وخت ونیسي لشکرګات د غزیدلې لار څومره مهمه ده له هلمند د اصلي رادیو د خبريال الیاس دای راپور
په لشکرګه کې د کندهار د موټرونو په تمځای کې چپه چپای ده په خو بدلته په یو وخت کې ګڼو موټر چلوونکو خپل موټرونو ته د مسافرو او پورته کولو لپاره نارې وهلې یو ونی کې چې د لشکرګه څخه کندهار ته غزیدلې لار ناامنه شوې ده په تیرو شاوخوا شلو ورځو کې د دې لارې پر ساتونکو سرتیرو شپږ موټر بم حمله او ګڼ شمېر ډله ییز وسلوال بردونه سوي دي موټر چلوونکي وایي طالبان د پاخه سړک پر ځای هغه فرعي لارو ته ترجیح ورکوي چې د دوی په ولکه کې دي ځکه نو پر پاخه سړک مینونه یږدي او هیڅوک نه پرېږدي چې پر هغې تګ راتګ وکړي
نو غشتنه ولی مژنه لرو چې دا ټوره سره ته موږ هم وسایي یو مسافر مم را سره وسایي
طالبان هلته راوځي دی په تم راوځي چا په تو دوه خو مو ولي دی په چې دی په هم مسلمان راوځي اوس هم دې نن چې موږ راځو دا ځوانان سره بیرغ دې کوسي په بغل کې ولاړ
د لشکرګاه شهر شمال ته ګریش کاو لویدیست نه دالي ولسوالي پرته ده جنوب ته پراخه د ریګ دشت او ختیسته د نا امنو دوو سیمو خوشکاوی او نارسراج په منځ کې همدا یو لار لري چې دم غړې د نامنوی لامل د تګ راتګ نه ده د لشکرګا د پاره شپږ سو یو شمیره دغه سړک څومره مهم دی لیکوال او ژورنالیست زین الله سنګزی وایي ک کندهار ته غزیدل یاد لار بندوي لشکرګا ماسره د حکومت پر لار حاکمیت نه لري
کچیر داسې چې د لارې بندې وي رفت آمد نه وي اکمالات نه وي نه یوازې چې د حکومت په پالتونو باندې د امنیتي ځواکونو په پالتونو باندې منفي اغیزه کوي د خلکو په ژوند باندې منفي اغیزه کوي نو په ټوله کې لوی لارې مهم دي او خلاصونه مهم دی که بندې وي دا به دې معنی چې په ښارونو کې په ولایتونو کې الته امنیت نسته الته د حکومت حاکمیت نسته
15 کیلومتر د غلار 2015 میلادي کال کې تری وی میشت ډیر وخت د هر ډول تګ راتګ پر مختړلې او د طالبانو په ولکه کې و چې بیا د ډیرو سختو جګړو او درنو تلفاتو ورسته پرانستل شو کته هم د دلاري د بندیدلو په خاطر دواړو خواو ته مسافر او کاربریان پستون ذکر خو د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي د څو ورځو خبره ده کله چې پر چکونه جوړ شي خلاصيږي
نش په دوی بیا لکه پټ غل غوند راغلی وو په د نمبر 601 په شهر باندې ماینونه خخړه او ماینونه پلچکونه انفجار ورکړه چې نن سهار وختي عملیات په استقامت شروع شوی لاس په کار شوی دی ورورو پاکی نو کوشش کوو سلهاو ماینه قرار دی معلوم دوی خخړی دی دا ماینونه چې پاک شي پم دی یو ورځ دوه ورځې کې ان شاء الله لاره د ترافیک په مخ لاشي
ولی په داسې حال کې دا د څورو ځکار بولی چې د پولیسو وی سرچینې چې په دې اړه د خبرو اجازه نه درلودل د نوم نشودل په شرط ازادي رادیو ته وویل د لارې د ساتلو لپاره کافي سرتیر نسته او امکان لري د غستونز ډیر مده دوام وکړي محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمند
په راپور کې مو واوریدل چې د هلمند مرکز لشکرګاه یوازینی لار بند شوې ده ځکه چې وسلوالو طالبانو په لار اکثره پلونه الوزولې دي د تا ورته شکایت د غزنی اوسیدونکو کوي دوی وایي چې د غزنی کندهار په لوی لار اکثره پلونه او پلچکونه د وسلوالو طالبانو له لوري الوزول شوی او خلک په تګراته کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي له سیمې څخه حبیب الرحمن تاثیر نور حال راکوي
لا غزنی څخه تر کندهار پورې لوی لار څومره چې هم فکر کېږي تر هغه زیاته خراب ده. په ځانګړې توګه له غزنی څخه تر زابله پورې د بار وړونکو موټرو زیات دروندوالی، د وسلوالو طالبانو د ماینونو ایښودل، او یا هم د سړک خراب کیفیت هغه څه دي چې سړک یې زیات خراب کړی دی. ځای پر ځای پلونه مات شوي او یا هم ماینونو الوزولي دي چې له امله یې موټران له سړکونو څخه کښته کېږي او په خامه کې سفر کوي. د دغه لارې مسافر هم له سختو ستونزو سره مخ وي. کله چې ما ځای پر ځای په دغه لاره کې له مسافرو سره خبرې وکړې، هغه یې له دولت څخه غوښتنه کوله چې دغه لاره باید ورغوي. دوی له وسلوالو طالبانو هم دغه غوښتنه کوله چې نور د سړکونو له تخریبولو او د ماینونو له ایښودلو څخه ډډه وکړي تر څو نور خلک له ځور څخه خلاص شي. مسافرو دا شکایت هم درلود چې دوی د دغه خرابې لارې له امله د یو ساعت سفر په دوه درې ساعته پورې وهي. دغه خلکو ویل هغه ناروغۍ چې د ککړې هوا یا خاورو او دوړو له امله په انسانانو کې رامنځته کېږي، شاید د دغه مسافرو او د سیمې د خلکو لپاره ګواښ پیش کړي. په ټوله کې له غزني څخه تر کندهار پورې دغه لوی سړک کنډ کپر دی او خلک له سخت ځور سره مخ دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
نن د اکتوبر 11مه د ماشومون جنو نړیواله ورځ ده. اوس ویل کېږي چې په افغانستان کې نجونو ته پاملرنه په نسبي ډول تر پخوا زیاته شوې ده. عام خلک وایي نجونې هم باید د هلکانو په شان ښوونځیو ته لاړ شي او له خپلو حقونو برخمنې شي. خو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې اوس هم نجونې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
سره له دې چې په افغانستان کې اوس هم ماشومې نجونې له خپلو لازمو حقونو برخمنې نه دي، خو د تیر په پرتله اوس ورته پاملرنه ډېره شوې ده. د کابل ښار اوسیدونکی 28 کلن شمال خان وایي له 10 ډېر اولادونه لري، خو په دوی کې ورته دوه لوڼې تر نورو ګرانې دي. دی وایي 15 لوڼې واده شوي او هر چا چې ورته د لوڼو د ودونو مبارکي ویلې خوښ شوی دی.
ما شکر الحمدلله درې زمن دي او نه دانې لورانې دي. لالا نه خوشاله یو، موږ فخر پرې کوو. هغه مو مال واده، دا مو مال واده، دوه دانې واده شوي دي، بله درېمه مې مور کړې ده. مبارکي به ورور راته وایي کنه.
د ملګرو ملتو سازمان په 2012 میلادي کال کې د اکتوبر 11مه د ماشومو نجونو د ورځې په نوم ونوموله چې اوس په ډېری هېوادونو کې د غونډو او ناستو په جوړولو نمانځل کېږي. د دغه ورځې د نمانځلو هدف د ماشومو نجونو ملاتړ، زده کړو، خوړو، قانوني حقونو او روغتیایي خدمتونو ته د دوی لاسرسی او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي او په زوره د ودولو مخنیوی دی. 15 کلنه گیتا وایي کورنۍ باید نجونو او هلکانو ته د زده کړو او حقونو یو شان زمینه برابرې کړي.
دختر نه باشه دنیا نیست، هر آن چیزی که به بچه خود میپسنده به دختر.
انجلی نه وی نری نشته، هر څه چې هلک ته غوره ګڼل کیږي باید انجلی ته غوره وګڼل شي. هلکان چې تحصیل کوي، رئیس یا ډاکټر کیږي، باید انجونو ته هم ورته اسانتیاوې برابرې شي.
خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې داسې ماشومان او په تیره ماشومې نجونې شته چې حتی له خپلو لومړنیو حقونو نه برخمنې نه دي، او ان دا چې ځینې کورنۍ د نجونو په زیږون نارضایتي او تعصب ښیي. دوی په دغه دودیزه ټولنه کې پر نجونو داسې نومونه لکه بسګل، بسما، بسبیبي، ختیمه، خاتمه او داسې نور ږدي چې په کورنۍ کې نور نجونې ونه زیږي، او دا کار له نجونو سره د دوی د تعصب ښکارندویي کوي. په دودیزه ټولنه کې ماشومې نجونې له بېلابېلو ستونزو سره مخې دي. اوس په افغانستان کې په سلګونو زره ماشومې نجونې شته چې له زده کړو بې برخې دي. حتی د پام وړ شمېر یې په شاقه کارونو بوختې، او ممکن ډېری یې په لږ عمر کې په زوره واده شي. 10 کلنه فرزانه وایي هره ورځ له سهاره تر ماښامه د کابل ښار په واټونو کې کار کوي.
سبا یې وخت جګو کو بمبل ته د جاري خته ټولو دا چوچ کو خرڅوي، او نور دلته راځو خو د ورځې سلی یو نیم سلی ګرو کورته وړو هغه پېټ ډوډۍ اخلو.
ورته وخت کې په لرې پرتو سیمو کې ډېری ښځې د نجونو د زیږولو له امله د مېړه د کورنۍ د غړو لخوا له دومره تاوتریخوالي سره مخ کېږي چې رواني ستونزې ورته پېښېږي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون مخکې لدی بی سوادی بی وزلی له انساني حقوقو او قوانینو نه د خلکو ناپوهی او داسې نور د ماشوم جنو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده لاملونه ګڼلې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل. ازادي راډیو
اته بجی او شل دقیقې شپې وسوه. هم فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې ورستي هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو ګزڼ یا پولیو پکې شلمنځ نه ده تللې. په دې موضوع اکانومیست خبرونه لیکنه خبره کړې ده، او دا هم پکې ویلې چې د کورونا وایرس خپرېدو په دواړو هیوادونو کې د پولیو د پیښو له ډېرېدو سره مرسته کړې ده. د اکانومیست پر اساس د روغتیا نړیوال سازمان په اګست کې افریقا له پولیو څخه پاک اعلان کړه. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم تر دېرش کاله پخوا پورې 3.5 لک تنه په نړۍ کې په ګزڼ اخته کېدل، خو اوس یوازې افغانستان او پاکستان پاتې دي چې له ډېرو هڅو سره سره لا هم د پولیو محدودې پیښې پکې ثبت کېږي. د دې ناروغۍ تر ټولو لویه بدی دا ده چې پرله پسې واکسین ونیسي همدا لږ شمېر ژر ډېرېدای سي او نورو هېوادونو ته هم سرایت کوي. په پاکستان کې البته په 2013 کال کې 12 پیښې ثبت شوې وې، خو تېر کال یو سلو وڅلوېشت پیښو ته زیاتې شوې. د دې لپاره چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله بندیزونو د واکسیناسیون چارې ټکنې کړې دي، نو ویره ده چې په دواړو هیوادونو کې به ساس کال د پولیو پیښې نورې هم ډېرې شي. د هیل ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه لیکنه خپره کړې. ولسمشر ټرمپ د پنځمې پر ورځ په یو ټویټ کې ولیکل چې تر کریسمس پورې به امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي. د هیل پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو دقیق پلان څه دی. د ورځپاڼې پر اساس دا پوښتنه له هغه وخته پوښتل کیږي چې ښاغلی ټرمپ تر کریسمس پورې د خپلو پوځیانو د ایستلو اعلان وکړ. د ورځپاڼې پر اساس دا پوښتنه له هغه وخته پوښتل کیږي چې ښاغلی ټرمپ تر کریسمس پورې د خپلو پوځیانو د ایستلو اعلان وکړ. په داسې حال کې چې تر دې څو ساعته د مخه د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین ویل چې د راتلونکي کال په لومړیو کې به په افغانستان کې 2.5 زره امریکایي پوځیان پاتوي، نو د ورځپاڼې په نظر دا هغه مغشوشتیا ده چې نه سپینې ماڼۍ او نه پنټاګون د هغې په اړه څه ویلي دي. د هیل ورځپاڼې له لیکنې سره سم د ټولو ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ ټویټ او د ځواکونو د شمیر د کمولو په باب د اوبراین څرګندونې د نورو چارواکو له څرګندونو سره په تناقض کې دي، چې وایي مخکې تر دې چې د خپلو پوځیانو شمیر تر 4.5 زره کم کړي په افغانستان کې به موجود شرایط وارزوي. نو امریکایي چارواکو پخوا هم ویلي وو چې له افغانستان څخه د دوی د ځواکونو وتل له تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو له پرې کولو او هم په افغانستان کې د تشدد له کمولو سره تړلې دي.
د افغانستان مسایلو ته راګرځو، خو اوس د افغانستان ګاونډي هیواد تاجکستان ته ځو. نن سهار په ځایي وخت 6 بجې په دې هیواد کې د ولسمشر انتخابات پیل شول. دغو ټاکنو ته اوسنی ولسمشر امام علي رحمان د 5م ځل لپاره ولاړ دی او څلور نور کاندیدان له هغه سره سیالي کوي. اسدالله لودین د موضوع تفصیل اوروي.
نن د افغانستان په ګاونډي هیواد تاجکستان کې ولسمشریزه ټاکنې پیل شوې. دلته لتیرو شاو خوادریو لسیزو راهیسی امام علی رحمان د قدرت واګی پلاس کې لري. د آزاد اروپا آزادی رادیو د تاجکستانی څنګ مشر سلیم ایوب زاده وایي د رایو مرکزونه په ځایی وخت 6 بجې پرانستل شول.
امروز 11 اکتوبر از ساعت 6
اکتوبر پر 11 د سهار له 6 بجو په شاوخوا 4000 حوزو کې رایه چونه پیل شو. دا بهیر به د ماښام تر 8 بجو دوام وکړي.
ساعت 8 شوم دوام خواهد کرد.
د انتخاباتو تک لک امنیتی تدابیر نیول شوی دي. ولسمشریزو ټاکنو ته اوسنی ولسمشر امام علي رحمان د 5م ځل لپاره ولاړ دی او څلور نور کاندیدان هم ورسره سیالي کوي. نور کاندیدان د دهقانانو لګوند رستم لطیف زاده، د اقتصادي اصلاحاتو لګوند رستم رحمت زاده، د کمونیست ګوند استاذ میراج عبدالایف او له سوسیالیست ګوند عبدالعلیم غفار زاده دي. تاجکستان کې د چارو کارپوهانو نظر دادی چې دا ځل ټاکنو کې به هم امام علي رحمان بریالی شي. د ازادي رادیو د تاجکستاني څنګ مشر ښاغلی ایوب زاده وایي نور کاندیدان له اوسنی ولسمشر سره په یو ډول په پروګرامونو کې همغږي دي.
همه این نامزدها افرادی هستند که با منفعت
د امام علی رحمان سیالان داسی کسان دي چې د ولسمشر په ګټه او حاکمیت عمل کوي. دوی که څه هم ځانونه کاندیدان کړي، خو په ملاقاتونو کتنو او خبرو کې له خلکو سره د امام علی رحمان د 28 کلنو برنامو په اړه خبرې کړي او هغه استایل
از اینو ستویش میکردند.
امام علی رحمان له تیرو نږدې دریو لسیزو راهیسې په واک کې دی. رحمان په 1992 کال کې د تاجکستان د کورنیو جګړو پر مهال د منل شوې څیرې په توګه میدان ته راغی. هغه د واک پر مهال له هغو مخالفانو سره چې په جګړه کې وو سوله وکړه او تاجکستان ته یې ور وبلل. له دې سره نوموړی د تاجکستان په اساسي قانون کې د دغه هیواد د سولې او یووالي بنسټ ایښودونکی وبلل شو. رحمان څو ځله اساسي قانون بدل کړ او هر ځل بدلون د ده په ګټه وو. ټاکل شوی د تاجکستان د نننیو ټاکنو لومړنۍ پایلې سبا دوشنبه او وروستۍ هغه یې له قانون سره سمې تر دو اونیو پورې اعلان شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روان خبرونه کې 219 پروګرامونه هم لرو. تاند څنګه او حقیقت څه دی؟ د کندهار باغداران د ممیزو د تولید لپاره د ممیزو خونی یا کشمشخونی غواړي. دوی وایي د کشمشخونو کمی د دې سبب شوی چې زیات انګورې ضایع شي. نور هله کندهار د صادق رښتینی په راپور کې واوري.
د سیف الله کا کشمش شش کال په دې خاطر خراب او راسته سوي چې کشمش خانه نه لري او د خپل باغ انګورې پر ځمکه ور کړی. سیف الله کا وایي که کشمش خانه درلودلای نو انګور به د ځمکې پر ځای په کشمش خانه کې ځړولي وای او د ټول عمر مشکل به حل سوي وای.
دا مو وسه میدانونه ورته د خړی دي د راسته سوي دي انګور کړ د راسته دي در فدار دي د خلک ټوک ټوک دي
دی خلک کشمشخانه نه لري
یا نه لري کوم د کشمشخانه ته وینې دا نه لري خراباته بده ودر دا نه لري خراباته بده ودر ما خرابته بده ودر هغه ته بده ودر دا خرص سره کشمشخانه نه لري دا غش پر و ته کشمشخانه چي دي د امریکایانو نړول دي اوس خلک انګور هغه پنځبای ولسوالۍ ته په زرنجانو کې وړي حالته مناوي جوړي په واسه نه ده پره یا د دې پر میدانو واري.
د کندهار شهر جنوبی دسته پرته د پنجبای ولسوالی د شو انګورو لپلو شهرت لري. دغه ولسوالی چې یو مهال د افغان او بهرنیو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو مرکز و پکشي د لسکونو باغدارانو کشمشخانی تخریب سوی. د دغه ولسوالی هغه باغداران چې د کشمشخانو د جوړولو وساوتوان نه لري د کشمشو یا ممیزو د تولید لپاره لزمکی او وطني مناو څخه کار اخلي. هغه چې د دوی د انګورو د ځای کې دو او د ممیزو د تولید د کمیدو سبب کیږي.
جان کشمشخانه نه لري نه دي دغه د بل مناو چوري د بل کشمشخانه بیا کړی کی ګرد شوز لسلو کو باغ تنزولو کرا تنزولو کو باغ دوه لک تر اسنه دي ملا فردا برابر باندې باغونه ګرد شو وتن شي نه پک پچیز اته شي پیدا کی څو څنګه کی هغه په پروش نه سره سوال لروسته دي چی
ورور نه مینه کی بلاد دغه د خلک د زرنجان وځ د کی زیغو غو د شل باغ واه خاطر ضرور مزرام پتا وانجه هم دغه پرتا وانجه سر خلاص د کمشخانه ګرد په ټاکو ټکی نه ریدي چې وسره امید دا ګړی خوشو او دا مسلمانان د کمشخانه جوړ وځه کمشخانه ګور نه ریدي دنس وځه د دې د زرنجان د کی ورور وړي او غدي اندواله د وطن پای چوري اته معنا پاسه کړی د کمشخانه ګور له تزوري انو بار سړک تی دغه دغلا ایم کی
مناوی په وطن لحاظ د لرګو او خاصو څخار کال د انګورو د وچېدو لپاره لند محل جوړیږي چې د باغداران په وینا ډیر کله د باد په مقابل کې مقاومت نه لري او د کشمشو کیفیت یې شنه دی. کشمشخانه به هغه خاص په خیا او خټنی خونی دي چې انګور د وچېدو لپاره پکښې پلرګوي زړول کیږي او د یوې میاشتې مودې وروسته په کشمش بدلیږي. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست رئیس سید حافظ الله سیدی د دې ولایت په پنجبایی جړی ډنډ او دامان ولسوالیو کې د کشمشخانو د کموالي ستونزه مني او وایي چې د روان کال تر پایه به په دغه ولایت کې 910 کشمشخانې جوړې کړي چې تر یوه بریده به د کشمشو د تولید په برخه کې د باغدارانو ستونزې حل کړي.
ان شاء الله زمو 50% ساختمان نشدی دا آماده وی چې په دې کې 910 با و صرف کشمشخانی دي. دا صرف موږ په دغه دوه مشت کې جوړو او مخکې موږ کشمشخانی جوړ کړی په تیرو کلونو کې نورو همکار مو ساتو هم موږ سره په دغه برخه کې کومک کړی دی. واقعي ضرورتونه ډیر دي موږ ور پسې سو چې دغه تشه چې دا دغه ډکه کو ان شاء الله راتلونکي درې یا څلور کلونو کې به زمون په قندهار کې تاسو ته اطمینان درکوم چې بزګر به پاتې نشي چې هغه ته موږ کشمشخانه جوړونه کو.
د کرنې رئیس سږ کال د انګورو د حاصلاتو کچه 3 لک میټریک ټنه یادوي چې په وینا له دوو یا درو برخو څخه به د 40 تر 50 میټریک ټنه پورې کشمش یا ممیز تولید شي. د نوموړي په خبره د تولید شو کشمشو ډیره برخه هندوستان، پاکستان، عربي متحده اماراتو او ځینو اروپایي هیوادونو ته صادریږي.
د لشکرګاشر او جنونور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
اته بجې او ډېر دقیقې شوې د ازادي رادیو د روانې خبرونې په دوام کې د راپورونو ترڅنګ دوونیس پروګرامونه هم اوریدای شي خو اوس لنډ خبرونه د زابل امنیتي چارواکي وايي طالبانو پرون هڅه کړې چې له بند هغه خوشی شوي کسان بیرته ونیسي چې امنیتي ځواکونو د دوی له بند خوشی کړي وو د کورنۍ چارو وزارت وایي د بلخ د صرافانو ټولنې مشر د تختونکو له منګولو خوشی شوی دی په تورخم کې د افغانستان له تازه میوو او ترکاریو ډکې ټولې ولاړې لارې پاکستان ته اوښتي پاکستانی چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې په یوه برید کې د دوی لږتر لږه دوه سرتیري وژل شوي او څلور نور ژوبل دي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کرونا تر اخته کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره پرون د اکتوبر پر لسمه په عام محضر کې څرګند شو او د قرغیزستان پارلمان صدیر جباروف ته دغه هیواد د صدر اعظم په توګه تایید کړ زموشاخله ازادي رادیو اوري د نورستان په نورستان کې د منډول اوسیدونکو وای 19 کلونه وشول چې حکومتي مسؤلان ولسوالۍ ته ندي ورغلي او د ولسوالۍ اداري چارې له دعا او لغمان څخه مختوړل کیږي لسمی څخه د ازادي رادیو د خبريال روح الله انوري راپور ووري
منډول هغه سیمه چې ولسوالۍ د خو ولسوال پکې نشته د نورستان په لویدیس کې د لری پرتا ولسوالۍ د نورستان لپارون او دواب سربیره د پنشیر او لغمان ولایتونو سره غرنۍ او ځنګل لرونکي پوله لري د دې ولسوالۍ وسیدونکو وای په 1319 کال کې خپل سیمه کې دولتي چارواکي نه دی لیدلې او اداري چارې له ګونډي ولسوالۍ دواب او یا هم لغمان څخه پرمخ وړل کیږي قدرت الله د منډول ولسوالۍ وسیدونکو ریوای یو خپلوانی غوختل چې له منډول لیسې څخه ځان کابل کې د خوشحال خان لیسې ته تبدیل کړي خو د ځای چارواکو د نشټوال لامل یې کارونه په وخت تر سره نشول او خونځې ترې پاتې شو
یو مامور مونږ نه اینو فاس کا دغه تذکرې مامور دی کا سپارچې موضوع څومره عادي موضوع ده مثلا د سپارچې کې یو پچنی اشتباه رامنځته شي یا همدغه اشتباه لامل کېږي چې بستا کا
د سیمی یو بل وسیدونکو مولوی نیت الرحمن وای کله چې هم د تذکیرو اخیستل او یا هم دولت پورې نور تړلی کارونه ورته پیدا شي بیا خپل مسؤل چارواکو پسې په نور ولسوالۍ او ولایتونو کې ګرځي چې پیدا کول آسان نه وي
دغه ادارې مامورین په دوا ولسوالۍ کې هم پیدا کول ګران کار دی دغه مامورینو کورونا په لغمان جلال آباد او په کابل کې دي
د نورستان ولایتي چارواکي هم منی چې منډول کې د 1319 کلونو راهیسي د دوی د ولسوالۍ اداره فعال نه ده
د نورستان چارواکي د هم وای چې په منډول کې د امنیت او دولتي ادارو لپاره د ودانوي نشټوالی د دې سبب شوی چې د ولسوالۍ اداره په سیمه کې فعال نه شي د اورزګار ولایت په مرکز ترنکور کې د شزو د لاسي صنایعو لپاره یو تجارتي مرکز جوړ شو چې اته ډیرش دوکانونه لري دا مرکز لسګونه جګړه ځپلو او به سرپرست شزو ته د کار امکان برابروي ل اورزګانه د شریف الله شرافت راپور
اورزګان کې د څه باندې 22 میلیون افغاني په ارزښت شزو ته د کاري زمینې د برابرولو لپاره د لاسي صنایعو د دغه مرکز د بنسټ دبره د شنبه په ورځ کې شدل سو شوزه ته د کاري زمینی د برابرولو لپاره یاد د لاسي صنایع مرکز د ترنکوټ شار په دوهم نایا کې جوړیږي د ترنکوټ شاروال نعمت الله بختیار د یادی پروژې د بنسټ د ډبرې د شدلو پر مهال ویل چې په دغه پروژه کې د ته دیرش باب دوکانونو ترڅنګ یو باب مسجد او یو شمیر نوري برخې هم شامل دي چې مالی لګښت د ترنکوټ شاروالۍ لخوا ورکول کیږي
نو دې مارکیټ کې به لسګونه به سرفراز شوځو ته د سوداګری زمينه برابر سي
د فداسیال کې چې لدی وړاندې په دغه ولایت کې میرمن تل د لاسي صنایعو د بازار غوښتنه کول د ولایتي شورا ماوین محمد کریم می او د شوزو د شبکې مشري استاد محتاب ازادي راډیو ته داسي وویل
په دې نگاه باندې مننه کوم چې دوی داسې یو موقعیت انتخاب کړی دی چې د روزګان ولایت د ښار منځ دی او د ټولو ښاریانو خوندې منډې په ډېر اسانۍ سره رسیدګي کوای سي او ډېر امنیت او ځای دی
ځکه چې موږ ډېره بېوزله خوندې لرو هغه کولای سي چې دلته په مارکیټ کې وظیفه ترلاسه کړي او دلته یو کار به وکړي او هغه خوندې چې مثلا موږ دوه اخترونه لرو چې هلته ځي په هغه خاورو کې په دې بې امنیتي کې هلته میله ځانته جوړوي او ځای هم نه لري دلته د هغو دپاره هم د تفریح دپاره کېږي هم د دې د کار زمینه برابرېږي
په ترینکوټ کې د شوزو د لاسي صنایعو د بازار لپاره دغه مرکز پر داسې مهال جوړیږي چې په دغه ولایت کې د تیرې څلور کلنې جګړې پر مهال سلګونه میرمنې بې سرپرسته شوې دي
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه هیله ده د پاڼو د رژیدو په موسم کې موزړونه تازه وي په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري
دوی راته واځه به دغه تنسنه جوړیږي عادت خبرو قصه کې مو وسه دا اصل دلیل هم ده
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي
ټول را پوری خندل امام څه خلینه نشو بسله
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي
منظم فکر یا مثبت فکر وکي مثبت عمل وکي
د تانې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړی دا راپور تر څنګ لاروا پو سره مرکه هم درته لرو خو پایلې لا راپور کوو ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا به شي همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم وو او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی دی وایي کله چې په یو خصوصي ښوونځي کې ښوونکی مقرر شو دومره په ځان بې باوره وو چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوای کولای
اول شاګردان ته ودرېدم تختې ته ټولو را پورې خندل امام څه نه شو څه خلینه نه شو بسلی دغه سي ورته ودرېدم اخر کې یو څو شاګردان لړل شکایت وکړو دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړو بیا لړم غزم پرې خو بیا بل ځای ته لړم سی وی مې ورکړه غځای کې بیا اوس ځای په خایسي ومنلم بیا شاګردان ډېر نه خوشحاله درس مې انشاءالله ورو ورو جرات مې هم صحیح شو او درس ورکول مې بیخي شاګردان راضي وو مونږ خپله سې یو کور کې مې ماشومان وو مشمان باندې پریکټیس کول ان تختم پیدا کړی و خپل تختې باندې لیکچر ور کول مشمان دغه سزده کول د انګلیسي دغه سمیټور باندې لاړم
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري د سبب کورنۍ بولی چې د تشویق پر ځای ډیر کله د تداسې خبرې کړي چې په ځانې د باور وژلې
دومره خپل ځان باندې اعتماد نه لرم دا ټول د څه شي تاثیر دا د تاثیر چې کورنۍ کې مونږه سه تشویق کړي نه یو یا مثلا کم څه مونږه وختلې دي هغه هغه تر رسیدلې نه یو لکه ما سوچ ځای نه مثلا یا م کورس ویلای مثلا کورس کې مې خې نمرې اخیستې دي یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی زه په ډیر خوشاله کور ته راغلی یم ټول ته میلې والا ما سرټیفیکیټ اخیستی ده داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړي دي یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې ښې نمرې اخیستې دي دوی راته واځه بې دغه د تانسه نه جوړیږي واځه د خبرو قصه کې مو وسه دا اصل دلیل همدا دی نه دلیل ده چې اوس مثلا مونږ اوس نشو کولی یو سټیج پر سر باندې لاړ سم یو څه باره کې خبرې وکړم دا ټول دی همدا تاثیر ده
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویریږي او په ځان باور نه لري دوی ډېر وخت یو ډول او تکراري ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي
تر ټولو مهمې ویره ده هر څوک له دې ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکړم چې د یو چا د تمسخر سبب بشم حال دا چې مونږ کچېری خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولر ورځې مونږ د کامیابۍ سبب کیږي ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته مون رسیږي او د ناکامۍ سبب مونږ کیږي یعنی کچېری یو انسان وګوري چې په یو کال کې یا په نیم کال کې شپږ میاشتې کې خپل هدف ته ځان ورسوي نه هغه کچېری خپل نفس باندې اعتماد کمینو لس کال بعد خپل هدف ته رسیږي
ظاهر سراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډیر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده، بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون هم دغسې. که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي، هغه باندې کار وشي، په هغه باندې یعنی د هغه په جوړونه باندې هغه ته خبرې کول، خبرې ویل هنر زده شي، او هغه دې ته وهڅول شي چې دی راپورته شي، خبرې وکړي، د خپل اند په آزاده توګه له خلکو سره شریک کړي، نو دا زما په اند باندې چې د یو ټولنې ته د یو سالم انسان، د یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې حد ته رسیږي چې دی له ځان سره څه لري خو نشي کولی، ډار او ویره ورسره وي چې له خلکو سره شریک کړي، دا په خپله په انسان کې د هغه ځنځیر دی چې دی باید خپله مات دا چې څنګه دې ماتول شي، دا باید خپل ځوان ورته وه لار پیدا کړي چې څنګه کول شي چې د خپل غاګ، خپل خبره، خپل یعنی هنر خلکو ته څرګند کړي.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي یا ویلتې شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وروجني. خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لري ووسی چې په ځان د باور ور ختموي.
زه یو مثال دالرم، په وخت کې زما سره زما د کلی زخړې پلوان یا ملګری په فیسبوک کې ول، بیا به کله چې ما کوم شیر پوسټ کړ یا کوم لیکنه به مې وکړه، خو ته باندې دوی سره به نه و جوړه کنه، دوی ذهنیتونو سره بیا به ډول ډول داسې کمنټونه راتلل، داسې میسیجونه به راتلل چې هغې به زه زورولم، او نه به کېدل چې د هغوی سره هغه دلیل هم وایي، ځکه چې مجازي فضا او دوی زموږ نه ډېر لرې وو کنه، که چېرته نږدې وای کېدی شي ډول هم قناعت ورکړی وای. بیا ما خاطه دا وبلله چې هغه ټول مې لرې کړل، پرې مې نه ښودل چې هغه زما روحیه کمزوري کړي. زه د ګڼ شمېر داسې مسایلو سره مخ شوی یم، په کورنۍ کې مثال داسې مسایلو سره مخ شوی یم، لکه د فلانی زوی کولی شي، ته نه شي کولای، مګر ما باندې اغیزه نه ده کړې، ځکه چې زه پوهېدم چې زه تر هغه ښه کوی شم، که هغه په یو برخه کې مثال کار کوی شي کېدی، زه په بله برخه کې تر هغې ډېر پیاوړی وم. او اوس خپلې کورنۍ ته او خپل شاوخوا خلکو ته مې دا ذهنیت ورکړی دی، دا مې پرې منلی دي چې مثال زه چې څه کوم یا مې څه کړي دي هم یې کولای شم او هم مې ښه کړي دي.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند یې هم هماغه سی وي. د نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند یې ښه شي، باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي.
هغه څه چې موږ فکر کوو هغه زموږ په کړه وړو کې اثر کوي، یعنی که موږ چیرې ووایو چې زه یې نشم کولای، خو طبیعي د پکړه وړو کې هغه کوم کار چې هماغسې کېږي، خو که چیرې کوشش وکړو زه بیا کولای شم. یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت موږ له ځان سره تکرار کړو، مثبت فکر وکړو، یعنی ښه فکر وکړو، لکه هغه هر وخت باید موږ ووایو چې زه یې کولای شم، زه وړتیا لرم، زه قوت لرم، نه ناکامېږم. د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو، دغه مثبت اړخ باید ووایو. یعنی هر وخت باید په ځان اعتبار ولرو، مثبتې خبرې وکړو، مثبت کړه وړه په خپل ځان کې زیات کړو.
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري، په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي، او ځوانان څنګه کولای شي چې په ځان باور پیدا کړي، په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري، عوامل یې څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد ما ولید هغه هدف و. ډېری تنکي ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه، یو مشخص پلان او مقصد نه لري، او دغه د دوی اروا ټوکي او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده. دوی معمولا یا ځان له خلکو سره، یا کورنۍ له خلکو سره، یا نور ځوانانو تنکي ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي. ډېری ځوانان او تنکي ځوانان له ژونده ډېر څه غواړي، ډېر زیات، له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو، د مور پلار او د کورنیو پاملرنه ده. له بده مرغه باید ووایم چې ډېری کورنۍ خپلو بچو ته، خپلو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته ډېر پام نه کوي، ډېره مینه یا ښه مینه اس مناسب اړتیا وړ مینه او محبت نه کوي، ډېری کورنۍ مهربانه نه دي، او په ډېریو کورنیو کې تاوتریخوالي ستا او لیدل کېږي. پنځم مورد د فشار مسله ده. له بده مرغه ووایم چې ډېر ځله د ځوانانو، د تنکیو ځوانانو مسله د دوی سټرسونه دي، یعنی د استاد لخوا فشار، د ملګرو لخوا فشار، د کورنۍ لخوا فشار، د ټولنې لخوا فشار، د همزولو لخوا فشار، په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په یو نه په یو شکل فشار. شپغم مورد زی ساسوم هغه د آزار وضعیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کیږي او دا د دوی پر نفس اعتماد چټي. وام هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان تن کې ځوانان او پټول کې انسانان وخت نا وخت لستون سره مخامخ کیږي که په داس شرایطو کې یو لوی یا مور پلار یا کورنۍ مرسته ورسرهونه کي دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډیری ځوانان او ترکي ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه، هغه سیاستونه، هغه ټولنې چې وچې دي او مقید دي، بسته دي ټولنې په نظره، هغه په ټولنه کې معمولا ځوانان او ترکي ځوانان پر خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه ویني؟ هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
له ګڼو بریاو شاته کیږي. معمولا قربانی شخصیت پیدا کی، یعنی یو ډول ایثارګره او په اصطلاح هر چیرته دوی کوشش کوي خپل حق تیر سي. لګړ وروي ستونزې سره مخامخ کیږي، اروي اختلالونه پیدا کوي، ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کوي، په خوب کې ستونزې پیدا کوي، یو ډول تسلیم یار چشته پر برخه کې تسلیمیږي، ډیر ځله وابسته کیږي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په دیو، په وابسته کیږي. عاطفي ستونزې پیدا کوي، یو ډول بی باوره او ستونزمند ژوند لري. له بعد مرغه که موږ وکولی سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکیو ځوانانو ګڼې ستونزې چې کیدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولی شي په خپل ځان، په خپل نفس باور پیدا کړي؟
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندین او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برندین وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع واوسي، که یو ځوان خپل ژوند مخیص کی، که یو ځوان وکولی سي چې د خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دی کولی سي پر خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برندین د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکوي چې هوښیارانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد ترسره سي، ناتانیل برندین په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کي یا پیدا کړي. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري، دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
د حقیقت صدای خبرونه درنو اوریدونکو سلام. په ولس چیرې کې د وکیلانو غیر حاضری کوم نوې بحث نه دی، خو ډیر کله د دې وکیلانو پر وړاندې د اداري پلاو چوپتیا ګرمه موضوع ده. د ولس چیرې له داخله سرچینه وایي چې نږدې شپږ شپې د وکیلان په دایمي ډول غیر حاضر دي، خو د ولس جرګې اداري پلاوی د غړیو پر وړاندې د نږدې دوو کلونو په تیرېدو سره هیڅ کوم عکس العمل نه دی ښودلی. د افغانستان د ولس جرګې له لومړي مرستیال میرزا محمد کټوازی سره په ولس جرګې کې د دایمي غیر حاضر وکیلانو په اړه خبرې اترې کوو. دا به هم ترې وپوښتو چې ولې اداري پلاوی د دې کسانو پر وړاندې چوپ دی. د ولس جرګې لومړی نائب ښاغلی میرزا محمد کټوازی، ښه راغلاست ازادي راډیو ته. له تیرو څو کلونو راهیسې د ولس جرګې د وکیلانو غیر حاضري یوه دایمي مسله ده. ډېر کله پرې بحث هم شوی دی، ډېر کله مجلس کې هم دغه موضوع یاده شوې، اما بیرته پټه پاتې شوې. خو لومړیو کې غواړم پوه شم څومره دایمي غیر حاضران لري.
غواړم اول معاون د ولسي جرګې په صفت او هر هغه څه سي حقیقت وي د خپل ولس غوښت ورسوم. موږ حیاتي ادارې تیره ورځ هم په دې حق لباندې جلسه لرله او وویل چې د غیر حاضري مسله باید حل وي، اما متاسفانه وخت سي دغه دوره ولسمه دوره دی ولسی جرګیز په صفت دی اول ماوین دی ولسی جرګی وظیفه اجرا کوم. نو په دې وخت کې څنګه چې زموږ انتخابات خلاصیږي او هغه راځي د کرونا مسله راځي، نو په لحاظ د کرونا په مسله کې بعضې وکیل صاحبان زموږ په واقعیت سره مریضان هم سول او په سر د هغه هم موږ تلاش کول چې نصاب پوره وساتو هم ومو کولای شوای چې هیڅ یوه غونډه زموږ بې نصابه تیره نه سي. یو نیمه غونډه که زموږ بې نصابه تیره سوي نور زموږ نصاب پوره وو، اما دا په دې معنا نه سي زموږ نصاب پوره سي. موږ غیر حاضر وکیل صاحبان لرو او دایمی غیر حاضران. دقیق شمیر به په راتلونکي مصاحبه کې له تاسو سره زه په ډاګه کوم چې دغه شمیر موږ وکیل صاحبان دایمی غیر حاضران لرو او دغه میاشتنی غیر حاضران دي او دغه د دومره ورځو غیر حاضران دي.
هغه شمیر چې ازادي راډیو سره دی معاون صاحب، نږدې 50 کسان تاسو دایمی غیر حاضران لرئ.
نو په دې عقله باندې دقیق ارکام یې اوس نسم ویلی، په راتلونکي مصاحبه کې به د مال تاسو سره د دقیقو ارکامو په هکله موږ دایمي غیر حاضران لرو. په دې کې هیڅ شک شوبه نشته او د موږ راتلونکي دوشنبه اجلاس سه شروع کیږي او مجلس په دې عقله باندې د هیئت ادارې لخوا به باس وي سي که چیرې موږ له مطبوعاتو سره هم دا خبره شریکوو چې دومره اندازه موږ وکیل صاحبان دایمی غیر حاضر لرو او دغه وکیل صاحبان دی ورځو غیر حاضران لرو. او راتلونکي مصاحبه کې به زه په دقیق ارکام د تاسو خدمت ته وړاندې کړم.
یو میاشت نه ده، دوه میاشتې نه دي، نږدې دوه کاله بوره کیږي، ولی داسې اقدام نه دی شوی چې حداقل خلکو ته روښانه شي چې کوم خلک دایمي غیر حاضران دي یا دوی ورته رایه ورکوي، ځکه ملت د حساب غوښتلو حق لري. اما ته دوو دوه نیمو کلونو په تیرېدو سره هم لا دقیق خلکو ته تاسو ونه ویل چې څوک دایمي غیر حاضران دي څوک نه دي. ولې
نو زه دې ته آماده یم چې راتلونکي دوشنبې نه بعد هره لحظه چې تاسو وغواړئ تاسو ته دقیق ارکام دي غیر حاضرانو درکم. د ولسي جرګې په وکیلانو محقق هم په تالار کې موږ دا داسې ملت رایه درکړې ده او وطن په ډېر سخته شرایطو کې ده، نو متاسفانه دوی باید خپلې غیر حاضرانې پرېږدي او دغه څنګه چې ولس رایه ورکړې ده په تالار کې حضور ولري چې په ملي مسایلو باندې په قوانینو باندې د سولې مسله روانه ده. او دا تر یو ځایه پورې موږ څو وارې له مطبوعاتو سره خپله د غیر حاضرو وکیلانو لیست شریک کړی هم ده او اعلان کړی هم ده، خو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې راتلونکي مصاحبه کې به زه تاسو ته په ډاګه کوم چې څومره دایمي غیر حاضر موږ لرو او څومره د موږ چې نصاب نه پوره کیږي دغه وکیلان غیر حاضران لرو.
د اداري پلاوي یو مسؤلیت شته د دغه کسانو پر وړاندې چې هغه دایمي غیر حاضر وي یا موقتی غیر حاضر وي، هغه مسؤلیتونه څه دي او ولې تاسو تر اوسه پورې انجام کړي نه دي؟
د هیئت ادارې مسؤلیت واضح قانون په ډاګه کړی دی چې هیئت ادارې باید اصولي وظایف داخلي تطبیق کړي. که چیرې څوک دایمي غیر حاضران وي هیئت ادارې کولای سي هغه له یو اجلاس معروم کړي د اصولي وظایف داخلي له مخې. که څوک هغه غیر حاضري هغه ټولې کټبندي سوي دي چې څومره څوک غیر حاضر وي څو شپې څه جزا باید وویني، آیا ماش پې کته سي یا بلاخیره دی له اجلاسه معروم سي. نو اوس دې ته موږ آماده یو، د کرونا مسله خلاصه سوه چې موږ اصولي وظایف داخلي په ټولو وکیل صاحبانو باندې تدبیر.
د اصولي وظایف داخلي له مخې یو وکیل څومره وخت غیر حاضر شي بلاخره هم نور مجلس ته راتګ حق نه لري؟
نو دقیق که زه ووایم چې یو وکیل تقریبا متواتر څلوېښت ورځې غیر حاضر سي هغه له یو اجلاسه معرومه کیږي.
او دا خو منئ چې نږدې 50 وکیلان داسې شته چې له یو نیم کال راهیسې نه دي راغلي؟
بلکل، تعداد یې تاییدولی نسمه چې ما تاسو ته اوس په راتلونکي مصاحبه کې به زه په دې عقله باندې خپل نظر دقیق ارکام له ولسي جرګې له ارشیف نه واخلم له تاسو سره به یې شریکم.
یو کار دا هم دی چې د اصولي وظایف داخلي له مخې باید د خلکو امتیاز چې دی یا کوم امتیاز چې حق اخلي دوی هغه باید قطع شي. دا پرېکړه مو له تر اوسه ونه کړه.
نو ما درته وویل چې ما پر اتک سره د ولسي جرګې اول معاونیت ته چې اوتومات د کرونا مسله را پیدا شوه او په دې کې ټوله دنیا کې او داخل د افغانستان کې هر څه قرنطین شو او بلاخیره باز خلک نصاب په دې غمرات سو زه تاسو ته د اطمینان در کوم سی راتلونکي دوشنبه نه بعد به وصول وظایف داخلي سی اوس تقریبا کرونا مسله حل ده هغه به په ټولو وکیل صاحبانو او په ټولو ولسي جرګه حتی په شمول د آیت اداري تطبیقیږي
د غیر حاضر وکیلانو له کبله هغه ستونزه چې خپله ولسي جرګې ته ورمخامخ شوي څه شی ده
که چیرې وکیل صاحبان حاضر نه سي موږ په کمیسونو کې انصاب ونه لرو موږ په قوانینو باندې کار نسو کولای او که چیرې وکیل صاحبان حاضر تالار ته نه سي موږ په قوانینو باندې په پرامینو باندې راګیری نسو کولای نو په لحاظ د تاسې د ازادي راډیو له دې مایکروفونه په ټولو خپلو معززو وکیل صاحبانو ملګرو باندې غږ کوم چې دوی دې هم د کمیسونو غونډو ته حاضر سي او هم د دې تالار عمومي غونډو کې بیا هم وطن په ډیر سخته شرایطو کې د لیوې مخې نیمږ د سولې خبرې په قطر کې روانې دي او له بلې خوا مو اقتصادي وضعیت د کرونا له وجې د نورو مشکلاتو امنیتي وجې نه د خلکو په هغه د نو وخت ته پارلمان ته پکار ده چې میړانه وښیي شجاعت وښیي او خپل مظلوم ولس ته په دې اساسو شرایطو کې لاس پکار شي.
یا اوسل اته داسې سندونه شته چې د نصاب د نه پوره کېدو له کبله تاسې تر اوسه نه دي پاس کړي او په ولسي جرګه کې پرته دي. آیا یو اغیز دا هم دی چې د همدغه دایمي غیر حاضرانو له کبله چې یو لوړ شمېر دی او تقریبا یوه برخه راځي دا کارونه پاتې شوي؟
نه، دا شی نه تاییدوم. تاسې موږ عمومي مجلسونه هره ورځ وینئ، موږ نصاب لرو، یعنی ولسي جرګې کې یو سل شپږویشت نفره وکیل صاحبان حاضر وي نو په هر څه باندې راګیري کېدای شي. موږ روزمره په تکنینی فرمانو باندې په قوانینو باندې دوه دریو باندې روزمره راګیري کوو، یعنی موږ نصاب لرو. اما دا په دې معنی نه سوه چې موږ نصاب ولرو. وطن په سخته شرایطو کې د له نصابه زیات وکیل صاحبان باید په تالار کې وجود ولري او په کمیسونو کې سي په ټولو مسایلو باندې د مملکت په دې اساس شرایطو کې کار وسي.
څومره قوانین او سندونه پاتې له تصویب؟
نو په دې اکله باندې زه تاسو ته د اطمینان درکوم چې موږ ډیر په شدت باندې کار کوو. نو دقیق شمیره نه سم شریکولای، خو هیڅ داسې څه دي موږ له هغه نه د غونډو له خاطره چې موږ یعنی حساب ونه لرو څه پاته نه دي.
که چیرې ته راتلونکي اونۍ هم معاون صاحب دغه کار ونشي، تاسې نه هم دغه وکیلان خلکو ته افشا کوي او نه هم د امتیازات دقت یا څه چې داخلي اصولي وظایف تاسې د خې هغه له مخې پرېکړه وکړي، بالاخره د خلکو هغه فکر به ستاسې پر وړاندې شي.
زه د تاسې د ازادي راډیو له مایکروفونه ټولو وطنوالو ته دا ډاډ ورکوم راتلونکي دوشنبه نه چې موږ د ولسي جرګې غونډه لرو، هم به د دایمي غیر حاضرانو په هکله باندې موږ له تاسې سره خپل لیست شریکوو، هم هغه غیر حاضران سي روزمره ولسي جرګې ته ناظریږي د هغو غیر حاضرانو په هکله باندې، هم هغه کوم قوانین سي د نصاب له وجې پاته کیږي. د تاسو ته او ټولو عزیزانو وطنوالو ته ډاډ ورکوم چې په دقیق ډول د ارقامو له وجې به تاسو سره شریکو، او که چیرې موږ بیا ونه کولای سو نو بیا به موږ خپله په خپله وظیفه کې برلاسي نه یو او ناتوانه به یو.
د ولسي جرګې لومړی مرستیال ښاغلی میرزا محمد کټوازی، ډیره مننه.
مننه.
داسی دستور د زمانی کاری مستیا دونا مستیا دونا افسانی کاری داسی دستور د زمانی کاری وصال کے بنا شبن دیوا ہر غم بہیرو عجیب غوندې وا ګړې ګړې یبل زغوندې وا اوستا خبرې بهانه ښکاری داسې دستور د زمانې فرقت کی بپریشانو ما هر ور پورت لاخ پلزانو ما خرات یاد شی سرگردانو ما بست پت پی نخانی خکاری داسی دستو